Is quitting the operation the only option for now?
آیا د کارزن ډول یوازینی انتخاب او څه بدیل مو نه درلود؟
Well, there aren't any alternatives for us because our target group are women and children.
زموږ لپاره کوم بدیل نشته. ځکه له ښځو پرته موږ کار نشو مخته وړلی او ښځو ته لاسرسی نشو پیدا کولی. بله خبره دا ده چې زموږ 50% کارکوونکي او رضاکاران ښځې دي، نو حقیقت دا ده چې له ښځو پرته موږ د افغان کلتور او دود ته په پام کار نشو کولی.
افغانستان به د مرستندویو ټولنو له نشتوالي پرته څه ډول حالت سره مخ وي؟
We've got about 1 million children in Afghanistan at the moment that are suffering from severe acute malnutrition. Now, what that actually means, if a child is suffering.
1 million ماشومان افغانستان کې دمګړې له سختې خوارزواکۍ کړيږي. په دې معنی چې که یو ماشوم په داسې سختې خوارزواکۍ کې مرسته ترلاسه نکړي، نو 30% چانس شته چې دا ماشومان ومري. نو که 15 نورې ورځې هم دا وضعیت دوام وکړي، ګورو به چې ماشومان مري، یوازې له دې خاطره چې اړین خدمتونه نه دي ورسېدلي.
As a result of neglect and a result of not getting the services that they so desperately need.
And last, how many female employees were employed by say
څومره ښځو له تاسو سره کار کوو؟ آیا اوس هم قرارداد ورسره لري؟ معاش ورکوي که څنګه؟
So we have about 5,000 employees and community volunteers working with us, and almost half of them are women, so almost 2,500 women staff and
موږ شاوخوا 15,000 کارکونکو او رضاکاران لرو، خزي او لاري ده. د خزو دقیق شمیر شاوخوا 1.5 دی. نو کوم کار نشو کولای ټول کارکونکو مو دند له لاس اور کوي او 15,000 کورنۍ اخیسمنوي. خو نتایج هغه ماشومان او خزو ته لا څو چند خراب دي چې زموږ اساسي مرستې تر لاسه کوي. لکه څنګه چې مخکې ویل، ماشومان به له راتلونکو نه مري ځکه خدمتونه نه ورسیږي. خو په هیغو طالبان هم ماشومان ته خدمتونه غواړي او موږ هم نو هیله من یو چې حلاری وستل شي او اسانه هم ده او اجازه باید ورکړل شي چې ملي او نړیوال موسسي خزینه کارکونکو ولري، لکه څنګه چې بیلابیل نور ادارې لکه بانکونه او رسنۍ کارکونکو لري، او خزو ته اجازه ورکړل شي چې اړین خدمات مخته یوسي.
د
ماشومانو د ساتنې د ادارې عملیاتي مشر ډیوډ رایټ و چې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو د عواملو په اړه باندې لمونږ سره مفصل معلومات شریک کړل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم راډیوي مجله واوري.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. وړاندې په خبرونه کې
اوس مې داسیتم، اوس مې داسیتم په مزي بیا وزرې متړې شپوت پات کې ګدرنا وزرې.
دنجونو ته تعلیم د بندیز په تړاو د سندرخاړي نغمي څرګندونې لرو،
لکه د یو مرغه یو وزر چې نارینه ای او بل وزر ښځه ای.
دا به هم واوري چې په پېښور کې د انځورونو په ژبه له افغان جنو سره یووالی څرګند شوی. د نجیب منلی نظر مې اخیسته،
کله چې ښځې د سواد له نعمته محرومه وي هغوی نشي کولی چې کتابونه ولیکي.
اکبر کارګر د خپل نوي چاپ شوي ناول د ارواحو له شاره فضا تشریح کوي.
دلته زمان نشته، دلته لمر نشته، دلته سپوږمۍ نشته، دلته ستوري نشته، دلته فقط یوه خړه دنیا ده.
د جلال آباد د سراج العمارت رغېدلې ماڼۍ تشطوره پرته ده.
مهم شی نه خدله دلی چې کدی یو موزیم جوړ کړي دا موږ هغه دا او سره یو غړه کتابخانه جوړ کړي
او په دې خبرونه کې
غدي رشاد صاحب یادې معراج دین پټان کوم کتاب لیکلی، فوغو کې لیکلی او ساول سر مار څلې او بیا له غورسته مور څلې سو بیا مر څلې سو.
نور مطالب هم درو کتر پایا را سره. هنر د انسان پر عاطفه، احساس او فکر د اغیز پنځولو لپاره یا هغه ته د مفهوم د انتقالولو په هدف خلقی شي. د هنر کلمه په سنسکریت ژبه کې له دوو لفظونو جوړه شوې ده، سو د ش او نر یا نره د ش زی او نر په معنی راغلې ده. په اوستا ژبه کې د هنر په شکل استعمال شوې ده. یو شمیر ناقدان په دې باور دي چې هنر د هنر لپاره دی، ځینې بیا هنر د ژوند لپاره غوره ګڼي. دریمه ډله بیا وایي چې هنر دوه ډوله دی، یو ډول یې هدفمند دی لکه تراهی او معماري، بل یې لکه موسیقي او نڅا یوازې هنر زی شوي. نامتو معاصر عرب فرانسوی فیلسوف او شاعر علی احمد اسپر ادونیس وایي په شعر کې موضوع مهمه نه ده، د شاعر تجربه مهمه ده چې له لوستونکي سره یې شریکوي. د ده په باور دا تجربه ذاتي ده، ځکه چې تل نوی وي او په ښه شعر کې فکر او شعر نه سره بیلی شي، خو شعر فکر نه دی. دا ادونیس په نظر شعر یو حال دی او په شعر کې شعور دی چې شاید په فکر بدل شي، او شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی، او فکر هغه شعور دی چې رسیدلی. اما که شعر د یو فکر د بیان لپاره وي، شعریت یې اغیزمن کیشي. د یو شمیر کره کتونکو په باور کله چې د مشخصې ایډیالوژي څښتنان واکمنان شي، دوی هڅه کوي چې هر څه تر خپل نظر جار کړي. نو په داسې وختونو کې هنر د هنر لپاره په ټولنه کې ارزښت له لاسه ورکوي. خو نن سبا چې په نړۍ کې سفرونه د پخوا په څیر ډیر سخت نه دي، هنرمند شاید د واکمنانو له سیوري څخه له لرې ځایه او له لرې واټنه د هنر په مټ پر خپلو خلکو خپل اثر وشیندي. ډاکټر احسان الله درمل په یوه شعر کې افغان ولس د ښځو تعلیم ته هڅوي. دا شعر سندرغاړې نغمې سندره کړی دی چې په خواله رسنیو کې ډیره خپره شوې او ګڼو افغانانو خوښه کړې ده. نغمی څنګه دا شعر خپل سندری ته انتخاب کړي؟ داسې سندری ته چې موزیک ورسره نه دی یو ځای کړي. په دې اړه راپور لرو.
اوس می داسې تم، اوس می داسې تم په مزي بیا وزرې متړې، چپوت پات کې ګدرنا وزرې متړې، چپوت پات کې ګدرنا وزرې.
د طالبانو په بیجلی واکمنې سره تر ټولو زیات محدودیت د ښځو او نجونو په ژوند کې راغلی. د محدودیت په کور دننه او بهر افغانان دې ته اړ کړل چې له میرمنو او نجونو سره همغږي شي او تر خپل توانه هڅه وکړي چې د ښځو پر وړاندې بندیزونه چې د دوی ژوند ته یې تیاری راوړي، پرمختګونه یې وژلي او شاتګ ته یې مجبوره کړي لري کړي. په دې لړ کې افغان سندرغاړي هم چپه خوله نه دي پاتې شوي. د خپل هنر په مرسته یې د ښځو او نجونو غږونه د طالبانو حکومت او نړۍ ته رسولي دي. پیژندل شوی سندرغاړي خاپري نغمې تازه د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو لګېدلو محدودیتونو ته په تاثر کې یوه سندره جوړه کړې ده. نغمې د خپلې نوې سندرې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دې سندرې د ویلو نه مې هدف دا و چې تعلیم او زده کړه په نورو ښځو باندې فرض دی او دا حق مشتق الله تعالی را کړی دی. دوی باید دا حق د نجونو سوا نخلی او دوی ته د زده کړې اجازه ورکړي. نو په دې خاطر مې وغوښتي چې د دوی پیغام دنیا ته او د وسنی حکومت چارواکو غوګو ته ورسوم.
نغمه د سندره به ساز ویلې خوالي.
ما به موزیک ویلې د کارډو سره مې ویلې د موزیک پکې نشته. په دې خاطر به موزیک ویلې د چې د چارواکي واوري، ځکه چې هغه خوای په موزیک آرام ده، موسیقي آرام ده. نو خدای دې وکړي چې به موسیقي د غزما د سندره واوري او د دوی زړونه ودردوي، د احساس سره پیدا شي چې د خونځي د دینجونو پر مخ لاسي کې نو یو درد سره پیدا شي چې د ټولنه به شوز مخته نزي، به تعلیم مخته نزي، به پوهې مختنځي، ځکه چې شته مهماره د ټولنې او لکه دا یو مرغه یو وزر چې نارینه او بل وزر شزه، او که یو وزر د مرغه ماتي یا زخمی نو هغه مرغه نشي الوتلی.
نغمه وای دی سندری شیر دی ډاکټر احسان الله درمل دی او کمپوزر ته جاوید امیر خیل جوړ کړی دی. پر افغانستان د طالبانو په بیجلی واکمنې دوسرے چینش پارس میشتي کیږي. دوی پر خزو باندې د بیلابلو محدودیتونو لګولو لامل یوازې او یوازې د مناسب چاپیریال نشټونیت کړی دی. طالب وایندویانو په وار وار ویل دي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د یادونې ده چې پر افغان جنو او ښځو د طالب حکومت د لګېدلو محدودیتونو په غبرګون په کور دننه او بهر د عدالت غوښتنې، اعتراضونه او لار یونونه هم شوي دي، خو د دوی په پریکړو کې کوم بدلون نه دی راغلی.
شپوتا پاتا کی گدرنا وزری
په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز مسأله په پېښور کې د انزورونو په یوهنندارتون کې هم مطرح شوه. د دسمبر په 22مه د پېښور پانتون د آرت او ډیزاین څانګې له لوري د نندارتون جوړ شو. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال عصمت علي شاه راپور کې.
د دسمبر په 22مه په خبر پوهنتون کې د افغانستان جنکو سره د یووالي او د افغانستان د کلتور په اړه د انزورونو د نندارتون تابع شوه. نندارتون افغان کمشنریټ او د پیښور پوهنتون د آرټ او ډیزاینینګ څانګې لخوا تابع کړی شو چې پکې د جنکو د تعلیم د افغانستان د کلتور او د سیاسي مشرانو په اړه انزورونه جوړ کړی شوی وو. نندارتون کې شریک د پیښور پوهنتون زده کوونکي عائشہ خان وویل چې د انزورونو یوازنی مقصد یې د افغانستان جنکو سره یووالی خودل وو.
بیسیکلی چې مونږ کوم ټیم هغه په افغان ریفیوجیز باندې کنه چې افغانی ټریډیشن مونږ دی کې شو کوج افغان کلچر پکې شو شي ټریډیشن پکې شو مونږ پکې ډیفرنٹ ډیفرنٹ خلک لکه زموږ د ډپارټمنټ ډیفرنٹ کسان پکې پورټریټس داغي جوړ کړی داغي ماشومان فیګرز جوړ کړی دي هغه ګرلز فیګرز جوړ کړی دي دا هغه هغه گراؤنڈ اور ٹول سیٹ اپ اور لک اپ چ اگے نہ لک داغی پورٹریٹ ا پینٹنگ نہ منتدا افغان افغانی یو دغرا شی لک راش.
نندارتون کې د پیښور پوهنتون پاکستانی زدکونکو هم خپل انزورونه اخو دیو. د پیښور پوهنتون استاد او د نندارتون تنظیم کوونکې سونیا روف وویل چې پټول انزورونه کې کتون کول لپاره یو ځانګړی مقصد دی ک په افغانستان کې د جنکو تعلیم دی او ک نورې مسلې کوشش وکړي چې خپل انزورونه نړۍ ته خپل پیغام ورسو.
افغان ریفیوجیز چې څنګه راغیرن سین دی هغه او خی ماشته تراولي او زمون سټوډنټ سایډ نه یو ډیر غټ کنټریبیوشن دی دا افغانانو سره. نن ویزیټرز کیم افغانی راغلی ډیر زیات اغي کارو کا تو اغي ډیر اپریشیټ کو دا یو ډیر غټ کنټریبیوشن دی چې کم زمونږ سټوډنټس دی کې پارټیسیپیشن.
نن درتون کې د افغان کډوالو زنانو په ګوتو جوړې جامې پیزار او نور د سنگار شیان هم خودي شوی. د افغان کمشنریټ په وینا چې د کډوالو زنانو لپاره د تربیتی ورکشاپ او هغوی ته په کاروبار کې د اسانتیاوي ورکولو پروژې هم پیل کړې. کړی دی.
د پېښور په پانتون کې مو د هغه نندارتون راپور اوریده چې د طالبانو له لوري د تعلیم د بندیز پر ضد د هنر په شبه فریاد کاوه. د ښځو ونډه په ادبیاتو او هنر کې څومره مهمه ده؟ په دې اړه مې د استاد نجیب منلی نظر اخیسته.
کله چې موږ ادبیات پخته خبرې کوو یا د بلې هرې ټولنیزې پدیدې خبرې کوو، د هغې مخاطب ټولنه ده او په ټولنه کې ښځې او نر سره برابر ژوند لري. نو د ادبیاتو برخه کې هم د ښځو او د نورو توپیر ماته ډېر په ذهن ښکاري. فکر کوم چې د ښځو ونډه په ادبیاتو کې هماغومره مهمه ده لکه د نارینه ونډه چې مهمه ده.
تاسو وایئ چې نارینه او ښځې برابره ونډه لري، لیکن په ځینو کلتورونو کې، په ځینو کلچرونو کې ښځو ته د دوم انسان په سترګه کتل کیږي. په داسې ټولنو کې هم په کار ده چې په ادبیاتو کې د دواړو برخه سره مساوي وي.
تقریبا په ټولو ټولنو کې ښځو ته د دوم انسان په سترګه کتل کیږي. دا د بشریت یو اصل دی له بده مرغه.
خو په ځینو کې په ډېر ټیټ سترګه کتل کیږي.
په ټولنو کې چې ښځې محدودې ساتل شوې دي، طبیعي خبره ده چې د تخلیق په برخه کې کار کوي. تخلیق هغوی وکړي، دا تخلیق ټولنې ته نه راوځي. یعنی ښځې به تخلیق کوي، ښځې به شعر وایي، ښځې به کیسې جوړوي، ښځې به نور فرهنګي تولیدات لري، مګر دغه فرهنګي تولیدات یې بیرون نه راوځي. دا فرهنګي تولیدات یې ټولنې ته نه وړاندې کیږي. خبره په دې کې شي چې د دې ونډه په تولید کې څومره ده. ځوان چې په هرو شاتو کې د تولید کې ونډه برابره ده، دا چې دې ونډه په پېژندل شوي تولید کې او بازار ته راوتل تولید کې څومره ده،
هم دغه بازار ته راوتلي تولید کې. مثلا په ډرامه کې د میرمنو برخه، په داستان کې چې په فلم بدلی شي د میرمنو برخه، په سینما کې د میرمنو برخه، په وروسته پاتې ټولنو کې ښځې فرزن له کوره بهر نه وځي، په دغه هنرونو کې برخه نه اخلي، نو ښکاره خبره ده چې په دغه ځای کې د دوی برخه کنډاو ده. همداسې
خبره ده چې کله چې ښځې د سواد له نعمته محرومه وي، هغوی نشي کولی چې کتابونه ولیکي، هغوی نشي کولی چې ډرامې ولیکي.
که دې بل اړخ ته استاد راشو، په ادبیاتو کې، په تخلیقي ادب کې مخاطب بیا میرمنې ډېرې دي. یونان کې د شایست سمبول هم میرمن ده. څرنګه هغه اړخ کې د دوی ونډه لویه او پراخه نه ده؟
بیا هم په هغه وخت کې ښځه د تخلیق د یو سوژې په شکل باندې تبارز کوي. یعنی ښځه د ښځې په حیث نه، او دا طبعا که هم د ښځو مقام دی او څه درناوی ښکاره کوي، مګر بیا هم هغوی ته هم دویم نقش ورکوي.
که افغاني ادبیاتو ته راشو، د افغانستان ادبیاتو ته، ستاسو په باور که چیرته لنډۍ له پښتو ادبیاتو لرې شي، حذف شي، څه پکې پاتېږي یا لږ څه پکې نه پاتېږي؟
دلته تاسو د خبر تر شابله خبره پټه ده چې هغه سره زه ډېر موافق نه یم. هغه خبر چې تاسو د خبر تر شابله پټه ده، هغه دا ده چې لنډۍ د ښځو تخلیق دی. دا خبره ډېره درسته نه ده. لنډۍ د ټولو پښتنو تخلیق دی، لکه متلونه چې د ټولو پښتنو تخلیق دی، او په هغې کې د ښځو او د نورو توپیر ناشونی دی. البته یو شی شته ده چې هغه ژانرونه چې د انتقال لپاره ټولنیزو اړیکو ته ارتباط ضرورت لري، لکه چاربیته شوه، لکه بګته شوه، لکه غزل شو، دا هغه وخت انتقالېدلی شي چې په مجلسونو کې وویل شي، په شخصي ژوند کې کم ویل کېږي. نو طبعا په هغې کې د ښځو ونډه کمه ده، مګر په هغه تخلیق کې چې د ورځني ژوند سره تړلی وي، لکه لنډۍ، نو دلته بیا د ښځو او نارینه ونډه برابره ده. نو لنډۍ که د پښتو د ادب نه ووځي، په دې معنا ده چې د پښتو د ادب نه یو غټ اندام هغه د منځه ځي.
که نړیوال ادب ته بیرته راوګرځم، په نړیوال ادب کې هغه ادبیات، د هغو هیوادونو ادبیات چې وده یې کړې ده، په هغوی کې په وروستیو کلونو کې میرمنې ډېرې ځلیدلې دي. په کاناډا کې الیس مونرو د نوبل ادبیاتو جایزه اخلي، او سش کال په فرانسې کې هم یو میرمن د نوبل د ادبیاتو جایزه اخلي. او د دې نوبل د ادبیاتو جایزې ته که وګورو، په تیرو سلو کلونو کې نارینه و لیکن له نړیوالې جګړې را وروسته ورو ورو میرمنې پکې زیات شوې دي، خصوصا په وروستیو درې لسیزو کې د دوی ونډه زیاته شوې ده. دا په دې دلالت کوي چې ورځ تر بلې د میرمنو برخه په ادبیاتو کې زیاتی شو که څرنګ؟
ورځ تر بلې د میرمنو برخه په ادبیاتو کې عادي کېږي، یعنی هغه حالت ته ځي چې باید وي. که څه هم د نوبل جایزې ته وګورو فکر کوم چې په دې سلکلن تاریخ کې یوازې د شلو نه کم ښځو د نوبل جایزه اخیستې ده.
خدای په دې ورستیو کلونو کې اخیستې دي، مطلب مې
دا دی ورستیو کلونو کې جایزې اخیستې دي، او دا جایزې د دې معنا نه چې دوی هم دلیدل دي هم پیژندل شوي دي. په هغه ادب کې چې بازار ته راوتلی او بازار کې تاثیر کړی دی په هغه کې هم د ښځو ونډه ډېره زیاته ده. مثلا په دې ورستیو کلونو کې چې یو اثر په نړیواله سطح خپور شو هغه هری پاتر و. هری پاتر ډېر ښه اثر دی. د شلمې پیړۍ په پیل کې مثلا د اګاتا کریستي اثر و چې هغه په نړیواله سطح خپور شو. نو ښځو په خپل ونډه په هر وخت کې لوبولې ده، منتها ځینو لپاره زمینه مساعده شوې، ځینو لپاره نه مساعده شوې. ګمان کوم چې ویرجینیا وولف په یو ځای کې ویلي دي چې د لیکلو لپاره باید سړی ښځه خپل عاید ولري او خپله کوټه ولري. یعنی هدف یې دا دی چې ښځه باید هغه امکانات ولري چې نارینه یې لري او د ژوند د عادي ستونزو سره لاس او ګرېوان نه وي. نو دغه خبره ده چې په وروستیو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی او د هغې د خاطره د دوی په تخلیق کې هم تغییر راغلی دی. که مونږ خپلې ټولنې ته وګورو د لسمې پیړۍ په نیمایي کې په پنځوسمو لسیزو کې حتی تر دې پورې مونږ مجبور وو چې د دې لپاره چې د ښځو غږ واورېدل شي نارینه شاعرانو د ښځو په نامه شعرونه لیکل، لکه ګلپاچا الفت چې د ښځو شکوه په نام باندې یو شعر لیکلی دی، دغسې نور هم نارینه وو د ښځو په نام باندې لیکنې کړي دي. مګر اوس که وګورو نو ډېرې زیاتې نجونې او ځوانې مېرمنې د افغانستان د ادب په ډګر کې فعالې دي او ښې ځلېږي.
له ښاغلي منلي څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي،
هم کره کتنه. ل آزادی رادیو
نن درته د تسلیت پیغام استوم. تسلیت په دې خاطر چې تاسو می په روسته په خکی ډیر وزورولې، تاسو وزوریدلی خو زه ډیر آرام یم. زه آرام شوم، لا یو دایمی او د کلونو ول عذاب آرام شوم، ځکه ژوند له کړونو سره مل دی. د سرو سکروټو بار دی چې انسان یې په ګوړي. البته تاسو باز ما
دا د ارواحو لشاره د اکبر کرګر د نوی چاپ شوی ناول د پیل کرشلی. شاید دا پیل تاسو ته آشنا نه وي، ځکه چې د نورو ناولونو په څیر نه دی. نو له شاغلی کارګر څخه به واورو چې په دې ناول کې څه دي، څو له دې کتاب سره آشنا شو. لومړی به هم دا ترې واورو چې د دې ناول کیسه څه ده.
دوه فکتورونه دي په دې کتاب کې، چې یو اروا ده، یعنی اصلي کاراکټر د دې اروا ده یا ارواوي دي، او بل خبره دا چې یو خار دی. دا خار یو سمبولیک مفهوم لري. دا خار یو وطن کېدلی شي، یو جامعه کېدلی شي، یو حالت کېدلی شي، دی یو جامع حالت کېدلی شي. نو په دې خاطر باندې دا په لنډو زمانو کې، یعنی په یو مخته کې، یو زماني مخته کې دا د خار کیسه ده چې بنیادمان یې په ارواو بدل شوي دي. هغوی خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، هغوی د خپل ماضي سره پریکون کړی دی او د خپل مستقبل نه بې برخې شوي دي. دې کې نو ډېرې قصې دي.
اوریدونکي چې کله په افغانستان کې د داستان کلمه اوری، ورله ورې زین دې ترځي چې په دې داستان کې کیسه څه شي ده. نو په دغه کیسو کې کایو کیسه تاسو راته وایسي، فرزن یو کیسه څه شي ده پکې.
په دې کې ګوره، یو خبره ده چې مرګ دی، هر ورځ مرګ دی، هر ورځ مرګ دی، او هر ورځ تفلت تل کې. یو خبره ده. بل خبره ده چې دلته یو بنجاره راغلی دی. ټول بنجاره کرکټر پیژنې چې دا یو ذلیل کرکټر دی. زموږ جامع بیا د یو د کاست سیستم د تاثیر لاندې ده. کاست سیستم بکنده، د کاست سیستم د تاثیر لاندې ده په د ټولنپوهنې په لحاظ باندې. من دا چې یو داس سوداګر دی چې هیڅ متا نه لري خو خلک تیر باس او او خلک ولای خلکو ته دوکه ورکي او خلک په 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 نشه یي موادو روغ دی کوي خلک مخموري دا عوامل ټول د بنجاره پورې مربوط دي یو دا خبر نور زیاتره مسائل په دې کې سیمبولیک راغلي دي سیمبولیک په دې بخاطر باندې چې دا داستان دی دا فلسفه نه ده چې واضح وضاحت ورکړ شي دا ژورنالیستیک گزارش نه دی چې ټول شیان بربند وویل شي نو دلته په واقعیت کې اروا د هغې دنیا نه یعنی د مرګونو دنیا نه یا د آخرت له دنیا نه خبرې کوي کله چې اروا کراکتر ځي مړ کېږي هغه خلک تر بېرته راستنېږي هغوی ته وایي چې بس زه آرام یم یعنی زه مړ یم زه غم او درد نه لرم سړی چې روحي جدا شي په جسم کې بیا د غم او د درد احساس نه وي نو په واقعیت کې مونږ په وروستیو کلونو کې او دغه اوس تراژیدي وګوره دا یعنی په دا ټوله دنیا کې د ځمکې کورې ته وګوره څومره ملیاردونه انسانان پکې ژوند کوي آیا د ټولو ژوند داسې دی که نه دا زمونږ یو بدبخته ولستاس یو دی کې بیا هم یو عالم یو دانشمند یختانې په دې اوګو پراته وي هغه پښتانه ملامت کوي او هغه مثلا بل قوم ملامت کوي او دې ته نه ګوري چې دا د چا په ضد ده دا کوچیا د چا په ضد باندې داسې دې مسایلو ته هم پکې اشاره شوې ده
یعنی یو ډول سیاسي اړخ هم لري او تاسو د انسانانو ویل په وروستیو راپورونو کې وویل شول چې د انسانانو شمیر په نړۍ کې 8 میلیاردو ته ورسیده تاسو په فیسبوک کې مې د دې ناول ځینې برخې په خوال وستی وي تاسو بیلی بیلی برخې لیکلي وي او په پیل کې مو داسې فکر نه و کړی فکر کوم چې ناول کوي به همداسې ده
یعنی همداسې ده ما هغه کوم احساس چې ماته پیدا کېده یو نیمچه لیکوال په هیڅ باندې زه ځانته لیکوال نه یم کله راټه کلمه ده د دې یو چا په هیڅ باندې چې یو احساس درمه یو عاطفه لرمه او د خپل مورنی وطن سره په اصطلاح باندې نشتیدونکي رواني او عاطفي اړیکې لرم دې هر وخت زه راولم دا چې که څوک ښه بولي که بدي بولي ما خپل احساس د کاغذ په مخ باندې پلی کړی
کارګر صاحب د احساس خبره تاسو وکړه چې د هر برخې په وخت یو احساس ترته پیدا شوی دی یو څه مو لیکلی دی احساس خو طبیعي خبره ده چې په بیلابیلو وختونو کې مختلف وي نو دغه مختلف احساسات څرنګه بیرته تاسو سره یو ځای کړی دی چې ناول لیکي
خبره ده چې اوله کې خو بیلی بلی برخې د ناول په برخه کې چې کله زه راتلم ما خپل دوستان سره مشوره وکړه هغوی ما ته ویل چې دا باید دې ما دې ته یو دغه ورکړي یو هغه د ملایان او په خوانو دا خبره معنا یو واحده مې وتورکړه هم څه واحده په دې معنا باندې چې دا ټول مسائل ما دی او کراکټر د خلینه بیان کړ یعنی یو څه تغیرات په فکر راوستل او داستاني بڼه مې وتورکړه نو په دې خاطر باندې دغه احساس وو پنځیدا یعنی عمومیت پیدا جنرالایزډ په دې حساب باندې
نو د ساسو ترکیب معنای واحده د معنای واحده خو بیا په مختلفو برخو کې ممکن د ډیر تغییر بایس شوی هم وي
که ما اوله کې ویلي یو وینکي کراکټر یا راوی هغه روح دی یا ارواح وي صحیح او بل یو جامعه ده دا جامعه که خار دی که وطن دی او که مملکت د دې داستان دی نو دا طبعاً واحده معنا ورته پیدا کوي مسله په تراژیدي باندې ده دغه تراژیدي چې هم دا اوس جریان لري دغه تراژیدي یو انصر دی
له تخنیکی اړخه که چیرته برته د دې ناول مسلې تراشم زمان پکې یو نه دی او که هم کېدای شي چې یو څوک وایي چې نوم یې دا دی چې د ارواحو له شاره نو طبیعي خبره ده چې د ارواحو په شار کې به زمانه له کومه شي لیکن تاسو په دې باندې کار کړی دی په دې ناول کې چې لوستونکي ته بیا هم یو واحده زمانه ذهن کې تدایی کی
ګوره هلته په ځینو ځایونو کې د زمان په باره کې خبرې شوې مونږ هلته ویل شوي چې مونږ د داسې یو ځای نه خبرې کوو چې دلته زمان نشته دلته لمر نشته دی دلته سپوږمۍ نشته دلته ستوري نشته دی دلته فقط یوه خلاص دنیا ده او انسانان هم نشته دی فقط ارواوی لکه سیوري داسې را د برکېږي او څوک چا سره خبرې نه کوي دلته خپل لستون کې دغه پیدا کوي چې دا زمان کوم زمان دی. دا زمان هم دغه وروسته زمان چې په اصطلاح د مقدساتو په نام باندې په یو ملت باندې حاکمیږي او د ملت ټول ارزښتونه په سین کې لوکي.
د دې ناول انجام تکرار شو، انجام څه شی دی؟
د دې ناول انجام دوام لري، یو رقم ته ادامه ده، مخصوصا پای نه لري،
یعنی مشخص انجام نه لري، اما لوستون کې در کولای شي چې یو انجام ته رسیدلې.
لوستون کې باید ادبیاتو لزاوینه دا درکې چې دا کوم انجام دلته شیطانی وسوسه کې مسله ده، او شیطان دا جامعه او دا انسانان کومي خاطر دي.
لشغلي کارګر څخه په مننني وړاندې د ازادي رادیو د بمجلې په پروګرام کې تاریخ تم خکو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجلې په دې برخه کې به تاریخ ته مخ کړو. لمړی هم ننګرهار ته ورسو. چارواکي په دې ولایت کې ژمنه کوي چې د سراج العمارت له ودانۍ څخه به د جمهوریت د زمانې لښمنې سره سم موزیم جوړ کړي. جزئیات د فرید سیال پورا پور کې.
په جلال آباد کې د سراج العمارت ودانۍ له هم په موزیم نه بدل شوې. په تیر جمهوریت نظام کې د دې ودانۍ چارې بشپړې شوې او چارواکو هغه مهال ژمنه وکړه چې موزیم به ترې جوړ کړي. د رحلا په نوم د جلال آباد یو اوسیدونکي اوسنۍ یو چارواکو ته د دې ودانۍ په اړه وړاندیز کوي.
د ډېر تاریخي ودانۍ د وېدی په شمول په افغانستان کې ډېر تاریخي ودانۍ دی او د ټولو عبادتو بیت خاصتنه او خدغه وشي زګه چې اندازه مون تاریخ دی او اندازه مون تاریخ بیانوي. مهم شی نه خود له دالې چې کدی یو موزیم جوړ کړي د هغه د اوسره یو غټه کتابخانه جوړه کړي نو دا شان دې سره زیبم او امدیر لپاره په کارم دا خوند.
سراج العمارت ودانۍ د امیر حبیب الله خان په زمانه کې جوړه شو. دا ودانۍ بیا د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت کې د کورنی تاوتریخوالي له امله وسوځول شو چې نږدې یو پیړۍ یوازې څلور دیوالونه پاتې وو او د تیر ولسمشر اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال په 1995 کې د تلاوتو کلتور وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د شپږ 50 میلیون افغانۍ په لګښت چارې پیل شوې چې د طالبانو تربیا واکمنۍ لګمخ کې رغونه تکمیل شو. د سراج العمارت ودانۍ د یو بڼ په منځ کې ودانه شوې ده. د بڼ ته یو شمېر محصلین د دې لپاره ورځي چې په دغه غلي ځای او پاک فضا کې مطالعه وکړي. محمد زبیر چې د بڼ ته ورغلی دی په دې نظر دی چې سراج العمارت ودانۍ دی په عایداتي سرچینې بدل شي.
سراج العمارت بڼ چې تیر حکومت کې هم د دې کار بشپړ شوی دی او د هغه ژمنې سره چې د موزیم خلاصيږي تر اوسه پورې هغه کار بشپړ شوی نه دی. نو د اوسنی نظام څخه هیله کوو چې دغه موزیم د پرانستل کې تر څو د داخلي سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم راشي.
په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس کریم محمد حنیف وایي چې له سراج العمارت څخه د موزیم په توګه د استفادې موضوع له وزارت سره شریکه کړې ده.
آبادی رغول شوې ده، ټول چارې بشپړې شوې دي او صرف سکارونه پاتې دي چې د تمو مواد راوړو. په غو باندې وزارت خپل کارونه شروع کړي دي او هغه موزیم ده ان شاء الله هغه به التمو موزیم جوړو.
بلورتا د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی او اداري چارو رئیس مولوي محمد حسن خان په روستیو کې ننګرهار ته د سفر په ترڅ کې ژمنه وکړه چې دا اونۍ چې د موزیم لپاره ځانګړې شوې ده د ته بجور تجهیزات او اړین وسایل وپیرل شي. که سراج العمارت موزیم کېږي څه به ور وړل کېږي؟ د ننګرهار د ټولو سره تاریخي زیرمه هډوه چې د ګندهارا لرغونی فرهنګي پلازمینه ګڼل کېده. د سیمه د جلال آباد جنوب ته په شاوخوا 10 کیلومتره کې پراته ده. د هډې د لرغونی ټپې تاریخي جوړلې 1600 کاله پخوانی او زمونو ترسيږي. په دې ځای کې د نومړي ځل لپاره د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت کې د فرانسوي لرغونو پوهانو لخوا سپړنی وشوې. دا تحقیقات اتر 1909 او یوم کال پورې وخت په وخت په یو ډول روان وو چې یو شمیر آثار یې په کابل کې د افغانستان ملي موزیم ته ولېږدول شول. دا آثار اتر 1909 کال پورې د ملي موزیم په دوهم پوړ کې په خونه کې د هډې د نندارتون په نوم پرانیستی وو چې بیا تر هغې وروسته د آثار د تنظیمي جګړو پر مهال تالان شول.
د افغانستان یو شمیر لرغونی آثار چې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالو له قاچاق وړونکو ترلاسه کړي وو بیرته افغانستان ته وسپارل، او په ننګرهار کې د هډې په فارم کې د تیرو دیرشو کلونو په ترڅ کې خپلو سرکیندونو د لرغونی فرهنګي پلازمینه داسې کنډ کپر کړي چې نورو څیړنو ته اړتیا لري څو معلومه کړي چې څه پکې پاتې دي او که هر څه ترې تالا شوي دي.
د هډې له غونډۍ ماسله غونډۍ ته سر ورښکاره کوو. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې دا غونډۍ چې په بیلابیلو نومونو یاده شوې ده د جینو په اند تاریخي ارزښت لري. د سردې د بند اوبو په منځ کې د دغې ولاړې غونډۍ تاریخي پس منظر ته په دې راپور کې کتنه شوې ده.
مرسلۍ مورسلۍ مورچله اوسنۍ مرسله د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د اندړ ولسوالۍ په اړوندو کې دا تاریخي غونډۍ دغه غونډۍ د دواړو ولایتونو له لرې سیمو څخه تر سترګو کېږي چې شنې اوبو ته راګرځېدلې دي. د اوبو ته د سردې بند وایي، خو په بند کې ولاړې غونډۍ ته ولې تاریخي مرسله ویل کېږي په اړه یې خلک بیلابیل نظرونه لري. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی د تاریخ پوهانو له خولې دغه غونډۍ ته په تاریخي لحاظ ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل، دغه غونډۍ زرګونه کلونه وړاندې د پخوانیو جنګیالیو لخوا وخت په وخت سنګر په توګه کارول سوی ده چې دا یې تاریخي حیثیت دی.
د استاد خالق رشید په خبره چې دا نوم یې د سنسکریتي ژبې یو توری دی چې معنی یې کېږي مرچل، مرچله، سنگر یا خزه. نو ویلی شو چې دا ځای د زرګونو کلونو پخوانیو جګړنو یا جنګیالیو له لوري د یو مرچل په توګه کارول شوی دی چې دا د یو انساني فعالیت څرک دی. دوهمه خبره دا ده چې د مرسلې غونډې په څوکه کې یو تنور ښکاري چې قدامت یې څو پیړیو ته رسیږي. نو دا هم بل هغه څه دی چې روښانه کوي دلته انساني ژوند شوی.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیری تاریخي ځایونه، آبادات او تاریخي سیمې لري. لیکوال او شاعر وهاب بازید د دغه غونډۍ په څنډه کې د آباد کلي سردې اوسیدونکی دی. وهاب بازید بیا په دې باور دی چې یاد غونډۍ چندان تاریخي مخینه نه لري. نوموړی مرسلې غونډۍ ته ختلی یا وایي د مرچلې کار خبور څخه اخیستل سوی وي، خو د تیر تاریخ هیڅ نقش نشانې نه په کې لیدل کېږي. یوازې د روسانو په وخت کې دغه غونډۍ یو ستراتیژیک موقعیت و.
څنګه شمال دلی ورغلی یم، د تیر تاریخ دلته هیڅ نښې نښانې نشته. دا خو پخوا دا بند سي نه و په غټیم کې. دغه منطقه سي وه دغه داسې د سیل مخه وله او داسې د کلیوالو یا د پخوانو سپینګیرو په وینا سي ده دوی په پوغوټین کې دلی ماران او دا شیان ډېر وو. خلکو به مارسله بلله. بیا هغه د رشاد صاحب یا د میراج الدین پټان چې کوم کتاب لیکلی په هغو کې هم داسې لیکلی و چې اول سر مارسلی و، بیا له هغه وروسته مورسله سوه، بیا مرسله سوه.
که وهاب بازید په مرسله غونډۍ کې چندان تاریخي نقش نشانې نه ویني، خو تاریخ پوهان وایي په مرسله غونډۍ کې هغه نقش نشانې لیدل کېږي چې د پیړیو وړاندې تاریخ بیانوي. بیا هم اسدالله بلهار جلالزی،
هر هغه ځای چې پکې د انساني فعالیت نښې نښانې ښکاره شي او عمر یې هم تر سل کاله واوړي، هغه ځای تاریخي اهمیت مومي. له همدې امله دا چې یاد غونډۍ کې د انسانانو د ژوند کولو نښې نښانې وینو نو تاریخي ځای بللی شو.
ملا ګلان کلی هم د دغه غونډۍ په څنډه کې آباد دی. د دې کلي یو ځوانکۍ بیا کیسه کوي چې یاد غونډۍ ته ختلی او هلته یې د ژوند کولو ځینې نښې نښانې لیدلې دي.
زابیب رحمان د غزنی ولایت اندر ولسوالۍ د ملګلان بدې کلي اوسیدونکی یم. دوه درې کاله مخکې زور ختلی یم. دې کې داسې درې څلور غټ غټ برمې دي، ویل سوي دي، پلاس نه دي جوړې سوي، مشنانو په واسطه سوي دي. ډېر زورې دي، ډبره ور واچوي، ډېر لرې درب راځي. او داسې د اوسېدو داسې کم کم جنګ کې کارېږي. ډېر پخواني سی پلاس جوړ سوي، ډبرې کار سوي دي، داسې کډې پکې جوړ سوي دي، مرسل د مرسې په شکل باندې. او دغسې نور هم کار سوی ده پخوا وختو کې.
که د مرسلې غونډۍ د تاریخي حیثیت په اړه بیلابیل نظرونه ورکول کېږي، نو په پکتیکا ولایت کې لیکوال او خبریال او د خبریال خیریه بنسټ مسؤول عبدالباري نعیمي بیا د مرسلې په اړه د خلکو له خولې بیل نظر بیانوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل، زموږ په سیمه کې دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام د بیلچې بیل ویل کېږي.
مرسلې غونډۍ چې د سردې بند د اوبو په منځ کې پرته ده، شاوخوا یې اوبو چاپېره کړي. عام ډول په خلکو کې دا خبره خلو په خلو کېږي چې دلته کوم کس ناست وه او د اوبو د وړلو خطر یې و، یعنی د غرقېدو. بیا وایي سلیمان علیه السلام د دوی شاته بیل اچولی. عام خلک دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام بیل وایي.
تاریخ پوهان لیکي د سردې بند د افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا په وخت کې ایښودل سوی دی. مرحوم عزیز الدین وکیلی په پلزی په خپل کتاب غزنی په دوو وروستیو پیړیو کې لیکي چې دا سردې بند جوړولو چارې د 50 طلایي تومنو په لګښت په 1104 اتیا قمري چې له 1306 میلادي کال سره برابرېږي د علي حضرت احمد شاه دوری دورانی د فرمان له مخې پیل سوې. دغه غونډۍ د سردې د تاریخي بند د اوبو په منځ کې ولاړه ده. له دې څرګندېږي چې په احمد شاهي دوره کې د دغه بند جوړولو په وخت به هم له دغه غونډۍ څخه د سنګر یا د څار د مرکز په توګه کار اخیستل سوی وي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیو ادبی مجلې د پروګرام رسټیو تر رسیدلیو په پاتې دقیقو کې یو کلتوري مسله راخلو. په پښتون او په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په خلکو کې پړونه یا ټکرای چې په اصل کې اشاره شوز وته ده د ډیر درناوي وړ دی. د لوی پکتیا فرهنګیان وای کله چې د دوو لورو کلیو قومونو او خیلونو ترمنځ داسې شخړې یا ستونزه پیدا شي چې د رولې ستونزمن وي، نو که د دې شخړې منځته ښځې ورغلي بیا څوک د یو بل په وړاندې لاس نه اوچتوي او شخړه لاس په لاس درې شي. نجیب الله خیل په دې اړه راپور لري.
په پښتنو کې ګڼ دودونه داسې دي چې نه یوازې ورڅخه سرغړونه نه کوي بلکې درناوی ورته لري. د دې دودونو څخه چې تر اوسه په خپل هماغه پخوانی قوت پاتې شوی یو هم پړونه یا ټکرای دی. پړونه یا ټکرای په پښتني دودونو کې د ښځو د عزت او درنښت سمبول بلل کیږي او هر څوک یې درناوی کوي. لیکوال او ژورنالیست زاید شاه انګار وایي که د دو جانبو لخوا سخته ستونزه هم وي چې ښځې ورته پړونه یا ټکری وغوړوي دوی له خپلو غوښتنو تیریږي.
لکه څه ډول چې یوه ټولنه عقیدوي سپیشالتیاوې لري همداسې زموږ کلتوري او ملي ارزښتونه دي چې یو د هغې جملې نه زموږ دا پړونه دی، ځکه دا زموږ د مور څادر دی، زموږ د خور څادر دی، زموږ د اورندارو څادر دی. او دلته یو بل خاص دود چې دی که ډیره سخته مسله هم وي، کله چې خویندې که د دو قومونو ترمنځ لانجه وي، جګړه وي، که د دو کورنیو ترمنځ سخته نښته وي، کله چې زموږ خویندې دا پړلی دوی ته غوړوي یا ټکرای ورته غوړوي، هغه دوه قومونه هم په خپل منځ کې جګړه نه کوي یا دوه کورنۍ هم جګړه نه کوي.
د پکتیا ولایت یو تن خبریال او لیکوال نیاز الله اصیل وایي د پښتنو په فرهنګ کې د پړونې ارزښت ډیر دی.
ډیر کله په دعاګانو کې هم لویان خپلو کورنیو ته داسې خطاب کوي چې خدای دې سرتورې مکه. پړونه یا ټکرای په لویه پکتیا کې که چیرته دوه قبیلې دوه اشخاصو نه نیولي بیا تر قبیلو تر قومونو پورې هم لویې شخړې هم ولري، دغو دواړو ترمنځ که چیرته یوه ښځه چې په سر پړونه وي او دغه راځي د دوی ترمنځ واقع کیږي، که ځینه خپل پړونه دوی ته واسطه کوي، خپله جګړه دروي، حتی د دوی ډېرې لویې لویې ستونزې د همدغه پړونې ته د احترام په اساس باندې حل شوي دي اول او حل کیږي.
د خوست یو بل شاعر او لیکوال نواب میرزای وایي کله چې د پښتنو په منځ کې مرګ او درد پیښ شي، نو په ننواتو کې د نارینه او پخوا کې ښځې هم ځي او مقابل لوری یې عزت کوي. دای زیاتوي پړونه او ټکرای په پښتني ادب او فرهنګ کې ځانګړی ځای لري.
کله چې پښتانه په خپل منځ کې سره ووژني، ننواتې ورځي، مورګانې ورولي او هغه مور چې ورغله هغوی بیا د خپل ټکري سر نه لري کې په غاړه کې واچوي، نو مړی ورته وبخي. ټکرا پړونه او ټکرای چې موږ شاعران او نور ادیبانو دا په ډېر درنښت سره په خپلو شعرونو کې په خپلو لیکنو کې دوی لیکلی دی، تمثیل کړی دی.
د فرهنګیانو په وینا په کوم ځای کې چې ټکرای او پړونه وي پښتانه په هغه ځای کې ډېر درون چلند کوي، چوپ پاتې کیږي او حتی که ښځه خپل مقابل جانب ته هر څومره بد رد ووایي بیا هم څوک څه نه وایي او له حیا نه د شخړې ځای پرېږدي. همدارنګه که ښځې د منازع اړخونو ته ټکری ورمخې ته کي، هغوی ځکه فورا غلي کیږي چې بیا نورو خلکو ته سپک او بې پښتو معلومیږي.
ښځو او میرمنو ته د درناوي له همدې راپور سره ازادي راډیو ادبي مجله سرته ورسېده. تر بلې خپرونې مو خدای مل زحمت چې بر له تاسو اجازه غواړم.